السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. نن شنبه د وږې سنبلې 15مه د سپتمبر شپږمه پیل په خبرونو کوو. پرون شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې یو وار بیا زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت درې اکتر په کچه 15.2 بللې. د دې ادارې په اساس د زلزلې مرکز د اسد آباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې و چې عمق یې 10 کیلومتره بلل شوی. د جرمني خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم حس شوي. لا د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې هم د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي په کونړ او ننګرهار کې پر لپسې زلزلی وشوی چې لکتر لگت لوخت کسانی و تپیان کدل. دا زلزلی دا اگست یو درشم زوروری زلزلی از خوروست رامی ترشوی. دا طالبان حکومت تایید کردی چې پاقی زلزلی که لکتر لگا 2215 کسان مجل شوی او 3600 تلوخت نور تپیان دی. دا راپورون لمخی دا کنر پزینو لرو پروتو سیمو که لام خلکو تا مرستی ندی ورسیدلی او ویرشتا چې ملی تر خورو لاندی بند پاتی وی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متوانید د شلووریز کرکټ په درې اړخي سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. افغان لوبډلې په پوره شلوورونو کې 101 اویا منډو هدف ټاکلی و. د اماراتو ټیم هدف ته د رسېدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانېده او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلوده. افغانستان به د یکشنبې په ورځ له پاکستان سره د دغه سیریز پای لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي میامی ته نږدې په خپل دورال ګولف کلب کې د 2016 کال د جیشل د سرمشریزي کوربتوب کوي. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل هغه فکر کوي دورال کلب به ډېر غوره ځای وي. ترامپ ویلي د هغه مرستیال جی ډي وانس په سږکال په سویلي افریقا کې د جیشل سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افریقا د جیشل د سرمشریزي نیټه لا نه ده په ډاګه. د رویټرز په وینا د 2016 کال د جیشل سرمشریزي د ځای د ټاکلو په ارتباط د ترامپ فکر ممکن هغه اندېښنې بیا راپورته کړي چې د خپلې ټاکنې او واک استفاده کوي. سپینې ماڼۍ د ګټو د تضاد هر ډول ادعاوې رد کړي او د ترامپ مرستیالانو بیا ویلي د ولسمشر شتمني د درېیمې ډلې لخوا اداره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دوی به مشروع هدفونه وي. د جمعې په ورځ د آرام سمندر په ساحلي ښار ولادیویستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل که چیرې کوم سرتیری هلته راڅرګند شي په ځانګړې توګه اوس چې جګړه وي موږ ګمان کوو چې دوی به مشروع هدف وي. دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د کاناډا، جاپان او استرالیا په ګډون د شاوخوا دیرشو اروپایي هیوادونو د یوې ډلې مشرانو اوکراین ته د 1600 ځواکونو د لیږلو لپاره سلام مشروع په اړه بحث وکړ. د ارادې د ائتلاف په نوم د دې ډلې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم لیدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې د خبرو اترو کوربتوب یې کاوه وویل شپږویشت هیوادونه اوکراین ته د ډاډ د حاصلولو په هدف د ځواکونو د استولو یا په ځمکه، هوا او سمندري قلمرو کې د عسکرو ځای پر ځای کولو ته ژمنه ښوولې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان په ختیځ کې لورستي ویجاړون کې زلزلې را په دی خوا پر لپسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمن کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي باور لري چې بلاروس به ډېر سیاسي بندیان خوشي کړي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د پناه غوښتنې کړي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې لورسته ویجاړون کې او مرګونی زلزلې را پدې خوا پر لپسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمن کړي دي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپل وران شو کورونه تستنی شي. دوی دا کوي لازمي مرستې ورسره نه دي شوي او نه هم اوسېدو ته کومه سرپناه لري. ظاهر زاکران هم وایي خلک په ویره او اندېښنه کې دي او رواني وضعیت ښه نه دی. د جمعې په ماښام هم په کونړ او ځینو نورو شاوخوا سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس شوي دي. د 15.2 درجو د دې زلزلې مرکز د اسادابت 30 کیلومتری کې د زمکی لاندې و. لایې د تلفاتو په اړه څه معلومات نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوې ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندې کوي. دوی وای خورا وېرېدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولي دي. د علم رسندوی د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې وزیر رضاکر نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره و اندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسې ګومنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 11مه د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90 ودانۍ په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي. د اګست 11مې له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2مه هم د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدیده د سپتمبر په 4مه د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلی وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. پاکستانی چارواکو ویلي څه باندې سلټنه مرستې له طالبانو سره کړې دي څو یې په کونړ او نورو سیمو کې زیانمنو او زلزله ځپلو ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستان وایي د افغانستان له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 115 ټنه خوراکي توکو مرسته کړې ده. د خیبر ضلع د لنډي کوتل مرستیال کمشنر افراسیاب زبیر مشال لډیو ته ویل په 50 کنټینرونو کې بار دغه مرستې د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وفاقي وزیر امیر مقام په تورخم دروازه کې طالب چارواکو ته وسپارلې. افراسیاب وایي پر دې موقع په پیښور کې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان قونسل جنرال حافظ محب الله هم موجود و. امیر مقام په تورخم کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې هم خلک طبي ناورینونو ځپلي او د خیبر پختونخوا، گلګت بلتستان، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې په کشمیر کې سیلابونو او له باران سره تړلو آفتونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. خو د دې باوجود هم پاکستان لازمه وګڼله چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره خپل مرسته وکړي. د ډیلی انډیپندنت په نامه پاکستاني رسنۍ بیا لیکلي دي چې امیر مقام وړاندې وویل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د افغانستان په زلزله کې خلکو ته د سر او مال د زیانونو په وختو خواخوږي ښکاره کړې ده. هغه ویل اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره غږېدلی او د تسلیت پیغام یې ورکړی دی. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان کړو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د سپتمبر په 2 مانیټه ویلو چې د افغانستان زلزله ځپلو ته 15 لارې مرسته ورلېږلې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په لومړۍ نیټه له صوبې او مرکز نه د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې وه. اسمبلی د یو قرارداد له لارې د خیبر پختونخوا له صوبایي او د پاکستان له مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې په زلزله کې ژوبل شو کسانو ته د لویزې پرته د علاج لپاره پاکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. همدارنګه وتلی پښتون پانګوال او کاروباري شخصیت جاوید افریدی هم د سپتمبر په لومړۍ نیټه پر ایکس یا په خواني ټوئیټر لیکلی ول چې په افغانستان کې د زلزلې له وجې په مرګ ژوبله لزرنه خپه دي او 10 میلیون روپۍ مرسته اعلان کړې و. پاکستان په داسې حال کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته اعلان کړې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر په 2 وویل په افغانستان کې زلزله ځپلي خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې پر پاکستان نیوکه کړې وې چې لخپل خوري افغان کډوالو ته د وټلو امر کړی دی.
د ماشومانو د ساتنې صندوق سیو د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې ورستۍ زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی. دغه سازمان په یو راپور کې اندېښنه ښوولې چې د زلزلې پرلپسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولي چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې زلزلې د ده د مور یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستې دي. د جمعې په ورځ د سنبلې په 14 ازادي راډیو ته وویل چې نشپک کسیزې کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندي پاتې دي چې پلار یې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دی له خپلې یوې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زامنه په کور کې اوسیږي. جواد چې له رامنځته شوي وضعیته سخت مایوسه ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري. زلزلې وروسته ټکانونه لا هم دوام لري او شپې تر بارانه لاندې تیروي. جواد له مرستندویه مؤسسو غوښتنه کوي چې د ده په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن حمیدالله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دی وایي چې کوچنی ورور یې عبیدالله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې یې ټپیان او دا مهال روغتون کې بسترې دي. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د خشان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په 13 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ شوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1.5 د ریختر په کچه شپږ درجې وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د وایي مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو شمېر له 3,640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په جرمنی کې سکهال افغانانو تر ټولو زیات د پناه غوښتنې کړي چارواکي د دې کار لوی لامل د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل بلل شوی په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته سکهال په جرمنی کې 1509 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو یو لکو کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی د پناه غوښتنې اړوند یو لقضیو کې 15,086 نورې تعقیبي وي هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی په دې تعقیبي شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې ځکه 4,815 د افغان اتباع وې او پکې لکتر لګا 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي لدی سره سره سګ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څناڅه کمی شوې په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,803 دوسیې ثبت شوې وې حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې سره لدی چې سکهال د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم کار او سفر بندیزونه جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحق ګرځوي د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیه ته لپام پراته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري بلاروس په ډیر سیاسي بنديان خوشی کړي د بشري حقوقو دی ویډلې په وینا تیر 15 کال په بلاروس کې ادزرو 502 کسان په سیاسي انګیزه له جنایي تورونو سره مخ شوي چې لډلې پر 2299 د سزا حکمونه هم شوي جزئیات په دغه رپورت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې 13 میاشتې د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره خبرې ډېر خلک حیران کړل ویلي باور لري د ختیځ اروپا د هیواد وسلګونه سیاسي بندیان خوشی کړي ډونالد ترامپ د جمعې پورز خبرلارانو ته وویل باور دی چې بلاروس به تر 1400 بندیان خوشی کړي او دا ممکن په نږدې راتلونکي کې پیښ شي ترامپ نور جزئیات ورن کړل ولسمشر ترامپ دا هم ویل هغه د اگست په 15مه په الاسکا کې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې څو ساعته مخکې د بلاروس له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې لوکاشینکو له پوتین سره نږدې اړیکې لري ترامپ هغه وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې لوکاشینکو د ډیر درناوي وړ ولسمشر په توګه تشریح کړ او لیکلی وو د هغه خبرې د سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره متمرکز وي د لوکاشینکو لپاره چې لوګدی مدیر رئیس د لویدیز لخوا دی یو دیکتاتور او د پوتین د کلک متحد په توګه ترنیوکې لاندې دی او منځوي شوی د ترامپ زنګ د ډیپلوماټیک پرمختګ نه خبرل کیږي د اروپا اتلانتیک چارو د جلاوطنې ادارې مشر والیری کالووسکی په وینا د سیاسي بندیانو په اړه د ترامپ ټینګار په ژوره توګه سیمبولیکو کالووسکی ازادي راډیو ته ویل ترامپ د سیاسي بندیانو د خوشی کولو په شری مسله د خپل پیغام په سر کې ځای پر ځای کړ او دای روخانه کړ چې بشری خبرې د مینسک او واشنگتن دواړو لپاره اسانه دي ځکه چې د کالووسکی په وینا دوی د جیوپولیټیک په اوکرين کې د جګړې په څیر ستونزمنو مسلو څخه ډډه کوي د ډیسندنت بی سازمان غړي مارینا کاسنراوا چې د سیاسي بندیانو ملاتړ کوي وایي په بلاروس کې د سیاسي بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم مګر د بلاروس د بشري حقوقو مرکز ویاسنا ویلي دوی د سپتمبر تر شپږمې په بلاروس کې 1,109 بندیان چې سیاسي او ثبت کړي دي دغه مرکز دا هم ویلي ډیری د اشخاص د 2020 کال د ولسمشري ټاکنو په جریان او وروسته د پیښو په تړاو په سیاسي انګیزو سره په جرمونو تورن او تعقیب شوي ویاسنا راپور ورکړی په تیرو 15 کلو کې په بلاروس کې 8,502 کسان د سیاسي انګیزو له مخې جرمي تورونو سره مخ شوي د بشری حقوقو مدافعین وایي د سلګونو سیاسي بندیانو له خوشې کولو به په کلکه هرکلی وکړي، مګر ټینګار لري چې په بیلاروس کې تر څو چې زور زیاتی نه وي درېدلی، دا ډول کار به تر ډېر یو تاکتیکي چال وي تر سیستماتیک بدلونه.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلووریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلوورونو کې د 101 اویا منډو هدف ټاکلی و. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل
UAE played good cricket, so they were going to win the game, but I'm
متحده عربی اماراتو ډیره ښه لوبه وکړه. هغوی لوبه ګټله خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ یې وکړ او لوبه ختمه کړه. دا ښه سیریز و. موږ فاینل کې پاکستان سره مخ یو. یوه آخرنۍ لوبه پاتې ده. موږ تر دې وروسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو. غواړو آسیا جام ته له ښې انرژۍ او جدیت سره لاړ شو. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 8 رحمان الله ګربت 4 کریم جنت 8 او ګلبدین نایب 6 منډې وکړې. توپ اچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي ولوبول چې 5 یوه یوه وکټه واخیسته. په بیګانۍ لوبه کې تر ډېره ځوانه وغه لوبغاړي ولوبیدل چې تیرو لوبو کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې د راشد خان پر ځای ابراهیم زدران کپتانی وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل اخ فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عربي اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنټ پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلورو لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سیریز وروسته به په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلادیش او سریلانکا سره مخ دی. په اي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عربی امارات او عمان لوبیږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
وربشو خوسته هلته د جمعې په ورځ باندې د افغانستان د کرکټ د ځینو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو لخوا د کونړ او د ختیځ د نورو زلزله ځپلو سره د مرستو په هدف باندې یو د کرکټ لوبه وشوه. د کرکټ په دې لوبه کې ګڼو پخوانیو لوبغاړو لکه نوروز منګل، کریم صادق، محمد شهزاد او ځینو نورو لوبغاړو برخه اخیستې. همدارنګه د کرکټ د ورځنیو لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هم په دې لوبه کې حضور درلود. او لکه څنګه مې چې مخکې وویل، د دې لوبې هدف د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولول و. البته هیره دې نه وي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم په خپل وار سره د کونړ له زلزله ځپلو سره د لسګونو زرو ډالرو بس پنا په آنلاین ډول باندې راټول کړی. دا راشد خان چې د شاوخوا 2.5 لک یورو هدف ټاکلی دی، تر دې دمه د شاوخوا 1 لک ډالرو مرستې راټولې کړي دي. همدارنګه محمد نبی هم څه باندې 5000 ډالره مرستې راټولې کړې دي. په همدې سره به په خوست کې د کرکټ د لوبغاړو راپورته ورشو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پراړینو وسایلو سنبال اکاډمي جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوستي لوبغاړو یاد څرګندونې په یاد ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته کړيدي.
خوستي لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال راډیو ته وویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري، د موږ سره به دولته ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي. او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سنبال ځوانان په لویو میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي، او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار به ورنه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړی اسحاق ویل
نو موږ ډیر خوشحالهږو دلته موږ اکاډمۍ جوړه کرکټ ډیر زمینا برابرېږي، داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د اکاډمۍ سره. چیر د اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي په کلو کې روخ کرکټ نه شي، سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي. اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي کوچون وي هغه ډیر کومک انسانس کوي.
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکي هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې له شتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت په دې معنی چې اکاډمۍ کې هم د لوبغاړو تعداد زیات ده، لوبغاړي په زیاته کچه واړې چې مسلکي کرکټ ته زده کړې روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې مونږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، په رحمت وري مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبې سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشی کولای.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، موږ په افغانستان کې بیکاری ډیره ده، ځکه چې موږ ستړي دي. او یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې څو ساعته کار وکړي او څونه مزد باید ورته ورکول سي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور دی او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مزد چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی، یعنی که یو سړی په کور کې پنځه نفره فامیل ولري هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزاره نه کیږي، که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف تاشی سي نو بیا د دوی کور په دې باندې گزاره نه کیږي. که یو سړی پنځه کسه عاید لري ولري نو هغه دا نشي چلولی. زموږ په معاشرت کې ځکه چې شیان ډېر ګران دي، شیان قیمت دي، خلکو وس نه باندې رسیږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري دپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول سي، یو او بل مزد په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول سي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقه سره نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو برنامې ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسې. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوی دی لکه د یو محتاط دپاره چې نشه یي او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار کې دی. آیا موږ ته به کاروبار پیدا شي چې موږ د خپل اولاد او بچو لپاره د نفقې ذریعه جوړ کړو؟ نو په افغانستان کې د کار موندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
We'll be right back.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه‌گیری کرده، گفته که مرکز این زلزله در 40 کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تکانهای این زلزله تا شهر کابل احساس شده. تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است. پس از زلزله قوی 31 اگست، پنجشنبه شب و صبح زود جمعه نیز زلزله های پی در پی ولایت کنر و ننگرهار را تکان داد که در نتیجه آن حداقل 40 تن زخمی شدند. حکومت طالبان تایید کرده که در زلزله 31 اگست حداقل 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها تا هنوز هم کمک ها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هر گونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده اعلام کرد که آنها اهداف مشروع خواهند بود. پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادیوستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه گفت که هر نیروی خارجی که در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالی که جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود. این اظهارات درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی همراه با کانادا، ژاپن و استرالیا با نظریه اعزام نیروهای حافظ صلح با اوکراین ملاقات کردند. رهبران به اصطلاح ائتلاف اراده روز پنجشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود گفت که 26 کشور به اعزام نیروها به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شدند. پلیس سربیا روز جمعه از گاز اشکاور و بمب‌های دستی بیهوش کننده در محوطه پانتون نویساد برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا ناوقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پلیس زخمی شدند. اما در مورد این که به چه تعداد معترضان زخمی شدند معلومات ارائه نکرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه هزاران تن در محوطه پانتون ایالتی نویساد جمع شده و بنرهایی را که در آن ما انتخابات می‌خواهیم و مؤسسان یک تقاضای فوری دارند برگزاری انتخابات را با خود حمل می‌کردند. معترضان و گروه‌های اپوزیسیون رئیس جمهور ویچیچ و متحدانش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی و سرکوب آزادی‌های رسانه‌ها متهم کردند. اتهاماتی که از سوی آنها رد می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از رهبران گروه 20 یا جی 20 برای اجلاس سال 2026 میلادی در کلاب گلف دورال متعلق به او در نزدیک میامی میزبانی خواهد کرد. ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که فکر میکند کلاب دورال بهترین مکان خواهد بود. ترامپ گفته که جی دی ونس معاون او در اجلاس امسال جی 20 در آفریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد. گروه جی 20 شامل 19 کشور عضو، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است و تاریخ این رویداد تا هنوز تایید نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این انتخاب ترامپ ممکن است نگرانی ها را در مورد این که او از پست منتخب خود سود میبرد دوباره برانگیزد. قصر سفید هر گونه ادعای تضاد منافع را رد کرده و دستیاران ترامپ گفتند که دارایی های رئیس جمهور توسط شخص ثالث مدیریت می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امارات متحده عربی را شکست داد و در فاینال با تیم پاکستان مقابل می شود. تیم ملی افغانستان به سلسله مسابقات سه جانبه 20 اوره در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود. تیم افغانستان در 20 اوور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود، اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت 4 دوش بازنده شد. فاینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی فردا یکشنبه بین تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان برگزار می‌شود که هر دو در چهار بازی سه پیروزی را کسب کرده‌اند. بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کرکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی با تیم‌های هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا مقابل می‌شود. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف یا ای بازی می‌کنند. شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید: تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. بعد از وقوع زلزله و سایر حوادث طبیعی، شیوع کدام امراض ساری ممکن است؟ از یک متخصص امراض ساری هم در این مورد می شنوید.
بیماری های بنید که پس از زلزله می توانم باید بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتنسان هم غضا بودید، مثل سالای خونی، کولارا، مغرقه، سپتیتای ای و ای.
یک جوان در ولایت دایکندی تلاش های را برای احیای جنگلات و فضای سبز آغاز کرده.
اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان امو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ترامپ میگوید که باور دارد بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که هنوز جرأت ورود به خانه های ویران شده خود را ندارند تا وسایل باقی مانده ایشان را بیرون بکشند. آنها ادعا می کنند که تا اکنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه به آنها نرسیده و شب و روز را در فضای باز و بدون سرپناه سپری می کنند. شماری از رضاکاران در محل نیز وضعیت روحی مردم را فاجعه بار خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان کنر می گویند تکانهای تازه در روزهای اخیر وحشت شب نخستین زلزله را که ناوقت شب یکشنبه 31 اگست رخ داد دوباره در ذهنشان زنده می سازد. آنها می گویند این زلزله ها در میان آنان ترس و وحشت ایجاد کرده است. وارث یکی از این متضررین که مکنون در دره دیوگل ولسوالی چوکی بدون خیمه و سرپناه به سر می برد به رادیو آزادی گفت:
پس لرزه ها خیلی شدید بود و تمام به شب ادامه داشت. مردم آنقدر ترسیدن که حتی برای گرفتن وسایل و لباس های ضروریشان جرأت بازگشت به خانه های ویران شده را ندارند. خانه ها با گونه آسیب دیدن که دیگر قابل زندگی نیستند. همه این مردم هر لحظه احساس میکنند که دوباره زلزله خواهد شد.
با گفته او صدها خانواده دیگر در این دره شبها را بدون خیمه و وسایل ابتدایی در هوای باز سپری می کنند و تا کنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه دریافت نکردند و از نهادهای امدادرسان می خواهد تا در نخستین گام برایشان خیمه فراهم کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند. در همین حال نزار احمد یک رضاکار محلی که در ولسوالی های نورگل و چوکی مصروف امدادرسانی است وضعیت روحی مردم را فاجعه بار توصیف می کند.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه غرنه ډبرې راولي
سامانه کې زلزلہ مې شوه تاسو په هڅنګ مې لغزت په صدای وحشتناک ایجاد میکند در اینجا اطفال زنان ریش سفیدان و حتی جوانان میترسند و این وضعیت بر آنان بسیار تاثیر گذاشته است وقتی در خواب هستیم ناگهان بیدار شده و میدویم که زلزله است این حالت بالای همه است و مردم از لحاظ ذهنی شکنجه شدند
داخل ذهنی شکنجه
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگی کمک های اضطراری در بیانیه به تاریخ 5 سپتامبر از کمبود کمک ها به دلیل کاهش شدید بودجه ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است که این زلزله ویرانی گسترده ای به بار آورده است و صدها هزار نفر که بیشتر از دهه ها جنگ و آوارگی آسیب دیده بودند اکنون خانه ها و معیشتشان را نیز از دست دادند. زلزله مرگبار نخست به شدت 6 ریشتر شام نوخت روز یکشنبه در ولایت های شرقی به ویژه کنر، نگرهار و لغمان رخ داد که جان بیش از 2200 تن را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی ساخت. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف حدود 98% ساختمان ها یا به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است. پس از آن زمین لرزه های پیاپی در روزهای بعد ادامه یافت. در تاریخ 2 سپتامبر زلزله به شدت 5.5 ریشتر رخ داد و بامداد روز پنجشنبه 4 سپتامبر تا صبح 5 سپتامبر چندین زلزله دیگر با شدت های مختلف منطقه را لرزاند. شدیدترین آن در تاریخ 4 سپتامبر ساعت 9:30 شب بود که شدت آن 5.6 ریشتر ثبت شد و بار دیگر خسارات مالی و جانی بر جای گذاشت.
در گزارش همکارم شنیدید که تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. در این حال پس از زلزله های اخیر نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در مناطق زلزله زده افزایش یافته. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری صحبت داشتم. نخست پرسیدم که احتمال شیوع کدام امراض ساری در مناطق آسیب دیده وجود دارد.
پس از زمین لرزه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه منابع آب آلوده میشه خانه از بین میره بی خانمانی به وجود میاد تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه تمام اینا باید افزایش خطر بیماری های کنی میشه این بیماری های کنی که پس از زلزله میتوانن به وجود بیان چند دست هستن اول بیماری های هستن که باز باید منتن شدن آب غذا به وجود میان مثل ساله عفونی کولرا مغرقه و هپاتیت های ای و ای اینا بعد از زلزله بخاطر مسموم شدن و افونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرطان از بین میره و بی خانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و افونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنم بخصوص اگر هوا سرد باشه. سیون بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستن پس از زلزله و آفات طبیعی مثل اسکویز یا شپش به خاطر که اون خدمات امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد بنابراین میتوانه که سکرویز یا نتای قرچی و زخمهای ناشی از آسیبهای فیزیکی به وجود بیاند. زخمهای باکتریال و زخمهای عفونی هم میتوانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در روی پوست یا جلد به وجود بیاند. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات چون منابع آبی آسیب میبینند آبهای ساده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شوند بیشتر شوند. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات مثل سیلاب میتواند که باوجود بیاید.
دکتر صاحب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بدن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجوشانن، کانالش از کلورین برو بزنن و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت دو سالن هست بشه. دیگه بهترشت فردی و محیطی هست کشتن دستا با آب بسازنه جمعوری زبال هست. از ازدهام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شدن. دیگه برای مردم دو سال غذاهای آماده باید برشان داده شد از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شد از مصرف غذاهای شب مانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شد به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنند. کسانی که ناقلین هستند برشان پشه پشه بند و یکی جو به خاطر بیماری‌هایی که ناشی از حشرات به وجود می‌آیند برشان توضیح شود. خشکاندن آب‌های تازه سمپوشی در مناطقی که وجه اندیمیک هستند یعنی بیماری‌های ناشی از حشرات به وجود می‌آیند مد نظر باشد. آموزش ها و اطلاع رسانی شود به واسطه تیم‌های سیار سهید و منطقه به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری‌ها با زبان ساده مردمی که در منطقه هستید. این در اقبالات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میره.
دکتر صاحب قدیر، قبل از وقوع زلزله ها و سایر آفات طبیعی چه کارهایی باید انجام داده شود تا از تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود و یا ای که این خسارات و تلفات به حد اقل کاهش یابد؟
با وجود آمدن آفات طبیعی و سیلاب ها و زلزله ها و زمین لرزه ها اینا باید اندازه قابل پیشبینی است، ولی او باز بسیار امکانات بلند را میتونه که در افغانستان وجود نداره. در اکسایی که زلزله میشه اطراف بازی ساعت پس لرزه ها میتوانند به وجود میان. مردم نباید جاهایی که از نگاه ساختمانی اطمینان نداره وجود باید اکثر از طرف شب اصلا نخوابند بخاطر که بیشترین قربانیان زلزله هم بعد از زلزله های که شبانه به وجود میان آسیب میبینند. و دوم کوشش کنن اگر به ساعتی که زلزله به وقوع پیوسته وجه کسانی زخمی شده و کسانی متاسفانه تلف شدن خودشان را برسانن و کمک های اولیه پیاس برای مردم از ساحه کمک کنن. اگر بیرون آوردن اشخاص هست از زیر آوارها و از زیر خرابه ها، اگر رساندن غذا هست و اگر رساندن آب هست و اگر رساندن لباس هست و از اونان باید کمک صورت بگیره. و مهمترین بخشش این است که باید بخش هواشناسی و بخش زمینشناسی افغانستان در این بخش کار کنن. وسایل و آلاهایی که ضرورت است باید خریداری شد و بیاید و اشخاص لازم در این مورد آموزش ها رو ببینن که این آفات درست است که با پیمانه زیاد قابل پیشبینی نیست، ولی اگر اندازه قابل پیشبینی است خصوصا پس لرزه های سال با شاید بریم که کنار زلزله با خوب های است، اما امکان داره که دوباره پس لرزه های هم باشه بعد از این دیگه. به خاطر همین که پس لرزه ها دوباره چیشاند پیشبینیشان و حتی از زمین لرزه ها دوباره پیشبینیشان باید کسایی در این سال آموزش بینه و وسایل و چیزایی که بخاطر پیشبینی زمین لرزه ها و سیلاب ها لازمه باید تهیه شد و تامین شد تا از چنین حوادث جلوگیری شد. مردم ما هم کوشش نکنن خانه ها را در جاهای بسازن که به راه ها بس یا به صورت غیر معیاری بسازن که
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رئیس جمهور امریکا می گوید که او باور دارد که بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشر، در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که صحبت ماه گذشته او با الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس بسیاری ها را شگفت زده کرد، میگوید که او باور دارد که این کشور اروپای شرقی بسیاری از صدها زندانی سیاسی را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که او باور دارد که بلاروس تعداد زیادی از جمله 1400 زندانی را آزاد خواهد کرد و این ممکن است که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. ترامپ در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که او در 15 اگست فقط چند ساعت قبل از نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا با رئیس جمهور بلاروس تلفنی تماس گرفته. لوکاشنکو روابط نزدیک با پوتین دارد. ترامپ در آن زمان الکساندر لوکاشنکا را به حیث رئیس جمهور بسیار محترم توصیف کردن نوشته بود که گفتگوی او روی آزادی زندانیان سیاسی متمرکز بود. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، برای لوکاشنکو که مدت طولانی توسط غرب به حیث یک دیکتاتور و متحد سرسخت پوتین مورد انتقاد قرار گرفته و منزوی شده بود، فراخوان ترامپ نشان دهنده یک پیشرفت دیپلماتیک بود. به گفته ولیر کوالاوسکی رئیس نهاد تبعیدی موسوم به امور یورو اتلانتیک، تاکید ترامپ روی زندانیان سیاسی عمیقا نمادین بود. کوالاوسکی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که ترامپ موضوع بشردوستانه آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد و این برجسته می سازد که مذاکرات بشردوستانه برای هر دو مینسک و واشنگتن راحت تر است، زیرا به گفته کوالاوسکی آنها از موضوعات مشکل مانند جیوپولیتیک یا جنگ در اوکراین اجتناب می کنند. ماریا کاسینرو از نهاد دیسیدنت بی که از زندانیان سیاسی حمایت می کند می گوید که تعداد دقیق زندانیان سیاسی در بلاروس مشخص نیست، اما مرکز حقوق بشر ویاسنا بلاروس گفته که تا 6 سپتامبر این مرکز 1197 تن را در بلاروس که زندانیان سیاسی محسوب می شوند ثبت کرده. این مرکز همچنین گفته که بیشتر این افراد در ارتباط به حوادثی که در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی رخ داد، هدف پیگرد جنایی با انگیزه سیاسی قرار گرفتند. ویاسنا گفته که در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند که رهایی صدها زندانی سیاسی به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما تاکید میکنند تا زمانی که سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو حرکت بیشتر یک مانور تکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه‌اندازی شده است. اما این جوان کیست و در کدام ولایات این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و چگونگی کارهای او به چه شکل است؟ جزئیات را در این گزارش می‌شنوید که با صدای او آغاز می‌شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنند، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان نمو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشود و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگر کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشتالی ولایت دایکنی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وایر در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لیسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثری برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش‌ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامد های تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سیلاب هایی که در ولایت بدخشان به خصوص در ولسوالی جرم که اتفاق افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از اولسپلی فرارود بتوان.
وضعیت او به اولسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در اولسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است. ولسوالی برقه یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نباره. در خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستیم سال دیگه.